یو دقیقاً 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی در ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود. بله، قبل از آن همکارم رضوان مراد با شماست که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در رضایت من از سلطان محمد سرور دوستان و دایو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم چې پرون له ترکیه کابل ته ستون شوی، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د ملي یووالي د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی. په زابل کې بیا د طالبان لخوا د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو موضوع هم تعقیبو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه ژر تر ژر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې شاوخوا 14 کسان وشل شوي او 50 نور ژوبل دي. او د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغې ادعا په اړه یې پلټنې پیل کړي دي چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتي دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دې ژر تر ژر اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا خبره د یکشنبې په مازیګر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له استازیو سره په هغه غونډه کې مطرح کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی، د اروپایي اتحادیې استازی او د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سفیران هم پکې حاضر وو.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست
د یو د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل څو غوښتنې درلودې. یوه یې دا وه چې د نوم لیکنې د پروسې په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو همکارانو د څارنې لپاره زمینه برابره شي. دوهمه غوښتنه دا چې له کمیسیون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د افغانستان له خلکو سره شریکه کړي. ولسمشرۍ ماڼۍ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکوونکو په ګډون د هر چا مداخله جرم بلل کېږي او حکومت به په دې بهیر کې د دولتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده په رسمي ډول د راتلونکي هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو ډېره برخه یې ملکي وګړي دي. دی وایي دا ځانمرګ برید و چې د لسمې حوزې په مربوطاتو کې دقیقا د هوایي ډګر په څلور لارې کې شوی دی. له بده مرغه په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي چې ډېری ملکي وګړي دي. یو شمېر امنیتي سرتیري هم پکې شامل دي. د دې برید مسؤلیت د داعش په نامه ډلې اخیستی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست د اعلامیو په خپرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې ده. څو شپې وروسته له هغې وشو چې د جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان له هوایي ډګر څخه ووت. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي وسله والو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په دوو ولسوالیو ګیان او اومنې هم مهاله بریدونه پیل کړل. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ وایي شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ګیان ولسوالۍ برید په شاتم بول شوی، خو وایي د اومنې ولسوالۍ په ځواک سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. ښاغلی آرین د ګیان ولسوالۍ د برید د تلفاتو په اړه وویل
دشمن تر اوسه پورې شپږ نفره وژل شوي دي او درې نفره ټپیان لري او همدارز زموږ خطان ته لپاره شته چې دوه نفر وژل شوي دي او درې تنه موږ هم ټپیان لرو. او د ځواکي په ساحه کې چې کومه ده هلته زموږ حکومتي سرتېري هلته تللي دي. جګړه پیران هم دوام لري.
دا پاکستان سره محکمه وی دی او قاضی د هغه دا پړې پلټنه پیل کړې د چوي د پاکستان پوز هڅه کوي د جولای د 15 متر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په شارو کې مداخله وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند تر انتخاباتو د مخه د زینو تقلب کاریو پړه خبري کړي او پوز یې تورن کړي چې په قضایي قوې کې نفوذ کړي دي. نواز شریف په دې ورستیو کې د فساد په تور په لس کاله بند محکوم شوی دی. د پاکستان د سترې محکمې او قاضي شوکت عزیز صدیقي د هیواد استخباراتي ادارې استخباراتي اداره یا ISI تورنه کړې ده چې په دې قضایي چارو کې مداخله کړې ده. صدیقي د شنبه پر سرونلان ته په وینا کې ویل چې ISI په عدلي پروسو کې مداخله هڅه کوي او وایي چې نواز شریف باید تر انتخاباتو پورې خوشی نشي. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړون لس وسلوال وشل شوي دي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون وویل چې وسلوالو ته د تلفات په معرب او شب ولایتونو کې اوښتي دي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت په یمن کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نه تاییدوي، خو په سیمه کې هوایي حملې یوازې د امریکا پوز کوي. القاعده شبکې په یمن کې له روانې کورنۍ جګړې څخه په ګټې پورته کولو په دې هیواد کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. په 2014 کال کې یمن کې وروسته تر هغې کورنۍ جګړې زور واخیست چې حوثي شیعه یاغیانو د دې هیواد د پایتخت صنعا په ګډون شمالي برخې ونیولې. د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې د هیوادونو پوځي ائتلاف د حوثیانو په مقابل کې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغه نوي اسناد چې د انتخاباتي کمپاین د پخواني سلاکار کارتر پیچ د ټلیفوني مکالمو د اورېدو په اړه خبر شوي ښیي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اورېدو حکم یې کړی. اف بی آی یا د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې د شنبې په ورځ د کارتر پیچ په اړه هغه اسناد خپره کړل چې یوه برخه کې په دې اړه و چې آیا د ټرمپ دغه انتخاباتي سلاکار د 2016 کال انتخاباتو د کمپاین پر مهال له روسیې سره اړیکه درلوده او کنه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کابل ته پرون له ستنېدو وروسته عبدالرشید دوستم وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې او د افغانستان د سولې پروسه تر بل هرې موضوع مهمه ده او حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي.
مسئله مذاکره با طالبان یا پروسه سول این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ماست.
وسلوالو طالبانو په زابل کې روغتیایي مرکزونه تړلي او د ولسي تړون په نوم د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده.
طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د ځینې ولسوالۍ کې کلینیکونه او د ولسي تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي د هغو کارونه یې په ټپه درولي دي.
په روانه خپرونه کې د نړۍ او سیمې مطبوعات هم لولو او دا هم ورې چې چارواکي وایي په سوریه کې د یو رضاکار مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته د جګړې له سیمې اردن ته لیږدول شوي دي. دا نور راپورونه سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام وره. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 1290 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم کابل ته لرسیدو سره د ملي حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. عبدالرشید دوستم چې د یکشنبه په مازیګر له انقره کابل ته ورسید له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکراتو په برخه کې د حکومت د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه وکړه او له طالبانو سره سوله د حکومت یو تر ټولو مهم لومړیتوب وباله. د نوموړي د خبرو جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا ده. جنرال دوستم چې د یکشنبه په مازدیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید په هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخامخ شو. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې وکړې او په دې اړه هڅې یې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه وبللې.
مذاکره با طالبان
دی وی یو مسله له طالبانو سره د مذاکرې یا د سولې پروسه ده. دا د ملي وحدت حکومت تر ټولو مهمه دنده ده. زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د بلې هرې دندې په مقایسه دا دنده زموږ د دولت، ولسمشر، د اجرایه رئیس او امنیت شورا لپاره تر ټولو مهمه دنده بولم. جنرال دوستم، د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو په اړه وویل چې یوازې د سولې په اړه په خبرو دا پدیده نسي ترلاسه کېدای، بلکې دا مسله جدي عملي اقداماتو او د حکومت قاطع پریکړې ته اړتیا لري. دی وایي که موږ سوله سوله وایو او پر چوکۍ ناست یو یا په خپل کور کې یو، سوله نه راځي. موږ ازبکان یو متل لرو چې وای په حلوا حلوا ویلو خوله نه خوږیږي. د سولې خبرې فداکاري، میړانه او د افغانستان د دولت قاطع پریکړه غواړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 1400 وروسته له ترکیه څخه کابل ته بیرته ستون سو، پرون په خپل وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې خپل پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل سوې بیرته پرانیسي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پرون انقرې کابل ته ستون شو، وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په دښه واله یا په دلاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د انتخاباتو ځینی څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي څارونکو له ډلې محمد نعیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس ګمارنه یو مثبت اقدام دی، خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تېره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان پر احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکه. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو، د دغه پوست د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل، خو د د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړي دي. دغه څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپلې چارې په بېطرفۍ سره پرمخ یوسي. د بوبل د دارالانشا د رئیس د ټاکلو پروسې یو لړ اندېښنې پیدا کړي، ځکه چې قانون پکې مات شوی دی. یعنې د قانون د مادې زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلي شوې نه وي، شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی، تحصیل، تجربه او بې طرفۍ یې اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري، دا هم یوه لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر مریض کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نهه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تېرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تېرو کې هغه مسؤلیتونه چې درته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هېڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي، دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هڅې بلاندېښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه یې مطرح کوي. د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډېری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. د ټینګار کوي چې که د دغې پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کېدونکو ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي او د غراز یو شمېر نور کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس به د افغانستان د انتخاباتو قوانینو ته درناوی ولري.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجر دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جبري مشقت د لیس په سر کې د افغانستان راتلل د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی د یکشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غلامۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ګډ راپور له مخې ویلي دي چې په اسیا کې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د جبري مشقت سطح پکې ډېره لوړه ده. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
د ځینو نړیوالو بنسټونو له لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاخه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دوی کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي، دا د مدرن غلامۍ یو بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بدکاري وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفري نړیوالو بنسټونو له لوري په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری یې په آسیایي هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو بشري حقوقو کمیسیون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسیون مرستیاله مسعوده کروخي
شما بر از برزه چی تعریفی داریم؟
په لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټول ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت اصلي لاملونه دي.
تاسې زموږ غږل ازادي راډیو اوري او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او سیمیزو نشریو څخه خبره کړې دي.
د پاکستان چاپ فارین ابزرور ورځپاڼي کابل ته د دغه هیواد د یو لوړ رتبه پلاوی د سفر او له افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون په هدف د عمل د ګډ پلان د لومړی غونډې په اړه مطلب خپور کړی دی. فارین ابزرور لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ 28 کسیز پاکستانی هیئت د یکشمې په ورځ کابل ته ورسید چې دغه تبه له افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان لومړی غونډه وکړي. د پاکستاني ورځپاڼې کابل ته په رسیدو د میرمن جنجوا څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په اصل کې چې پاکستان د چهارشمې په ورځ پارلماني انتخابات کوي، افغانستان ته زموږ راتګ د عمل د ګډ پلان په اړه زموږ ژمنتیا څرګندوي. ورځپاڼې لیکي څو ورځې وړاندې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل په ډاګه کړې وه چې امریکا له پاکستان سره له نږدې کار کوي څو اسلام آباد د افغانستان د سولې او روغې جوړې په مسأله کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان دوه اړخیز کاري میکانیزم دی چې د دواړو لوریو لخوا د حکومتي ټیمونو په ګمارلو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري او همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړ شوی دی. د امریکا چاپ اسپین ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي. اسپین ټایمز د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړي آدم شیف څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په افغانستان او عراق کې به د امریکا حضور لسګونه کلونه دوام وکړي ځکه چې په دغو هیوادونو کې لا هم بې ثباتي او د ترورزم ګواښونه موجود دي. اسپین ټایمز رسپانې زیاتوي په افغانستان او عراق کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مشورې او ملاتړ څو کاله وخت اړتیا لري، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ترورزم او دولتي فساد په پراخېدو وي. د آدم شیف په وینا په افغانستان کې د یو داسې حکومت او امنیتي ځواک جوړول چې افغانان ورته لیواله او قرباني ورکولو ته چمتو وي یو ازموینه ده. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې غړي آدم شیف اسپین ټایم د سپانې ته ویلي دی فکر کوي چې امریکا ته لوی ګواښ له همدغه سیمې څخه متوجه دی او په همدې دلیل به امریکایي ځواکونه تر راتلونکو لسو کلونو او شاید تر دې هم د زیات مودې لپاره په افغانستان کې وي.
وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي او د ولسي تړون په نوم یې د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده. د زابل ولایتي شورا په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له طالبانو غواړي چې روغتیایي مرکزونه او د ولسي تړون د پروګرام کارونو مخ ته خنډ پورته نه کړي او مرکزونه بیرته پرانیزي. له سیمې په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د تیری ویونی رئیس وسلوال طالبانو د زابل په ټولو ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي او تر څنګ د ولسی تړون په نوم د یو پرمختیایي پروګرام پروژې هم درولې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي طالبانو دا کار په دې ولایت کې پر موټر سایکلونو د بندیز په خبرګون کې کړی.
زابل کې لتیرو درو ورځو را په دې خوا د طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د جنی ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسی تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي داغو کارونه په ټاپه درولي دي. موږ غوښتنه کوو له طالبانو ورونه څخه او له حکومت څخه چې د ولس پر مخ هغه دروازې بندې نه کړي چې هغه د ولس لپاره خدمات وکړي.
په عین وخت کې د زابل یو قومي مشر محمد اسماعیل وایي چې ولسی مشرانو د ستونزې د حل په موخه له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي.
نور ورسوالو یې کوم زموږ معلومات له مخې ټول ورسوالو ته خبر ورکړی دی چې کلینیکونه باید بند شي، انتقالات ودرېږي. نو مشران په خبرو سره اخته دي، ممکن که بعض مشرانو سره په تماس وکړي او چې هغه د طالبانو سره په خبرو اخته دي چې دا مشکل هلته ځکه دا د ولس مشکل ده، دا د دولت توان نه رسېږي، د دې توان یوازې ولس ته رسېږي.
د زابل سرپرست ولی رحمت الله یرمل هم چې وسله والو طالبانو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي دي، چې لا عملی ګڼ شمېر کسان له روغتیایي اسانتیاو څخه بې برخې سوي. یارمل وایي ولایتي اداره هم د ستونزې د هوارولو په لټه کې ده.
په دې وروستیو کې د خپلو ځینو مزدورو او ځینو اجیرو طالبانو په توسط باندې زموږ د صحت کارمندانو ته څه اختارونه ورکړي او په ډېر ځای کې کوشش کړي چې ځینې کلینیکونه چې زموږ خوار او بېچاره او ځورېدلي ولس په همیشه ځینې استفاده کول هغه بد کړي دي. دا په واقعیت سره دوی په دې موضوع کې د ولس هم د ډېر لوی نفرت سره مخ دي. زه پرون تاسو شاهدان شاجي ولسوالۍ ته تللی وم، هلته ولس په وړاندې درېدلي دي او زه په خپلو امنیتي ځواکونو او د خپل ولس په هغه ارادو او مچو باندې باور لرم، امیدوار یم چې ډېر ژر به دا کلینیکونه بېرته خلاصې شي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د کندهار، روزګان او هلمند په یو شمېر سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین پر تطبیق محدودیت لګولی وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چارواکي وی په سوریه کې د یو رضاکاره مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته له سوریې څخه اردن ته لېږدول شوي دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. د کسانو د هغوی د کورنۍ غړي د جولان غونډیو ته څیرمه د یاغینو تر کنټرول لاندې یوې ناکرارې سرحدي سیمې څخه داسې مهال ژغورل شوي چې په دې سیمه کې د سوریې حکومتي ځواکونه پرمختګ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه پروس په ولنډ ټلویزیونی وینا کې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړ چې ولې اجازه ورکړي چې د سوریه د غسلګونه رضاکاران د اسرائیل له خاورې تیر او اردن ته ولاړ سي. بنیامین نتنیاهو ویلي چې د مرستې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو مشرانو په غوښتنه کړې ده.
لفري امي مخدم پناه له نسی ټرمپ وپنو ګم روش ممشلت کانادا ترودو او اخرين.
دی وی څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زما سره خبرې وکړې. د کانادا صدر اعظم جستن ترودو او نورو هم زما سره وشتي و چې د سوریه دغه سپین خولیو په استلو کې مرسته وکړو. د دغو کسانو ژوند چې د نورو ژوند یې ژغورلی په خطر کې وو. له همدې کبله مې د یو مهم بشري نیت له مخې اجازه ورکړې چې دوی د اسرائیل له خاورې تیر او نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د رضاکارانو د دغې ډلې چې د سوریې د ملکي وګړو مدافعین بلل کېږي تر ډیره د سوریې په لویدیځ کې په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي هرکلی کېږي. دوی هلته د دمشق او د هغوی د متحدینو د بمباریو پر مهال د زرګونو عامو وګړو ژوند ژغورلی دی، خو د بشار الاسد حکومت او پلویان یې هغوی د لویدیځو جاسوسان بولي. حکومت وایي دوی لویدیځ پلوي تبلیغاتي کړي او د توندلارو اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو استازي دي. دمشق تر اوسه د یکشنبه د ورځې د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري اژانس لیکي دغه سپین خولۍ رضاکاران داسې مهال د ګولان له غونډیو ایستل سوي چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو پر لور پرمختګ کړی و. د اردن حکومت وایي 422 تنه له سوریې څخه د اسرائیلو له لارې هلته لېږل سوي دي. د همدې ورځې په سر کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې 800 تنه ورغلي دي، خو د اردن یوې سرچینې ویلي چې په اصل کې د 800 کسانو د ایستلو پلان و، خو د 422 کسانو په ایستلو سره دغه عملیات د حکومتي پوستو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د حضور د ډېرېدو له کبله له خنډ سره مخامخ سو. د اردن ځینې حکومتي سرچینو ویلي چې دا کسان به په یوه محدوده سیمه کې وساتل سي او د 3 میاشتو په موده کې به په بریتانیا، جرمني او کاناډا کې ځای پر ځای سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د جرمني حکومت د اسرائیل د دې اقدام ستاینه کړې ده.
جاپانیانو یو ورکوټه روبوټ یا مینی روبوټ جوړ کړی چې د انسانانو د عمرونو په اړه خبرې کوي او د غراس د نفوس په باب هم معلومات ورکوي. له اسمت ساروان په دې اړه ورو.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالي او نه کاختي، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوي دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپله نشي کولی او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکي او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولی، خلاصه